تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دولس نیمې بجې دی. له سلیم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 2014 کې 21 کسان چمپین سوي او 2 تنه وژل سوي دي. ځینې سرچینې وایي چې په وژل سو کې د اقتصاد رئیس هم شامل دی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل سو. ملګري ملتونه وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له زده کړو څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې له افراطي وسله والو ژغورلې دي. پاکستاني چارواکو نه دي ویلي چې دغه کسان کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونه وایي چې ډونالد ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او تجارت هم بحث وکړ.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود نافی هماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې ملګری ملتونه په نړۍ کې د نشول عمل د مړینو د زیاتوالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځانګړي لوا په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانې تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1.45 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادار او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسته ورغلي او همالته سوځول شوي دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلاو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ګذري ولسوالۍ د دش سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل چې دې مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. خاغلی موحد وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ خزي په ګډون 15 کسان د 25 قضیو په تور نیول شوي او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له څلورو څخه نیولي بیا تر شلو کالو پورې په بندبانی محکوم شوي دي.
دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تیر اونۍ د نشه یي موادو یو دیش قاچاقکوونکي له 15 څخه بیا تر 21 کالو پورې په بندبندۍ محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشه یي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولی دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشه یي موادو څه د پاسه 10 خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشه یي موادو 9، په دایکنډي ولایت کې 3 او بغلان ولایت کې 15 خرڅونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروئین او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو له امله مرګونه ډېر سوي دي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډېرېږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید له ډېرېدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې مونږ ناکام شو، خو مونږ هم تلاش داده چې باید دا پرېنږدو. ولا نه، انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
یاره کومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون ته وویل، په نړۍ کې د نشي موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشي موادو له امله مرګونه ډېر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل، د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې دوه شپېتمه غونډه وکړه. د غونډې په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل، د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو د تولید مخنیوی وکړي او پرې نږدې شي نشه یي مواد بازارونو ته ورسیږي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډېرېږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید له ډېرېدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډېر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشري د بهرنیو چارو وزارت معین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیریش غونډې ته وویل، بازارونو ته د نشه یي موادو لیږلو او غوښتنې ډېروالي نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې راپیدا کړې، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
leo bil sakhas dakra aw tajrubo sharikawlo la lari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawado rasidal aw ghoxtana ra kam kro da gadawal amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wasatu razay che pakhpalo gadushmano amal wakro aw da nashayi mawado da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tsakhar wakhlo
practices that work
kase ham da nari dirai koknar pa afghanistan ki karal ki gi che نشه یي موادو دا مهال 3.5 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانمن کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. ښاغلی فیروز وایي، دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورني امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و
مالی سرچینه محدود دي. بهرنی مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت د دې توان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابر لوړ کړه. هدف مو دا دی چې لدې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینه پیدا کړو. مو کولای شو چې لدې لارې په کال کې لدې شو څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې له ګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالي او تخنیکی برخو کې د له هغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشه یي موادو د تولید او استعمال له ستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
محمد ایاس تر نه کوچ په نړۍ کې د نشي موادو لامل د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عامه روغتیا د وزیر مرکه واورو. په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو له امله زیانمن سوي دي. په دې زیانمن سوو خلکو کې 24 لکه مستقیم متعدین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه متعدین دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډېرو متعدینو د درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت او نادولتي ټولنې روغتیایي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیایي مرکزونه نشته؟ آیا د متعدینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغیو کې ګڼل کیږي؟
موتاد مونږ هم ناروغ وایو، مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کمک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض تر لاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوي کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 3 میلیونه په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشه یي مواد کاروي. داسې ویل کېږي چې دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
که مراکز ته افزایش ورکو، تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته آسانی، کرل بیخی عام وی، قاچاقی که ټول صحت بخش ټول بسترونه دوی ته تخصیص ورکو نتیجه نه ورکي. باید د دسترسی سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مون بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته آسانی اصلا نیست نتیجه نه ورکي.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځایو کې دغه مواد خرڅیږي. که څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې خو ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري؟ ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کیږي، بل قاچاق دلته سته. حتی مریضان وایي چې سب ساقي مواد مخدر مونږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژیر په آسان او په ارزان واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغوی تعهد داده چې مونږ د پدیدې سره مبارزه کوو. خو ما تروسه هم داسې مؤثر نتیجه لاسته نه ده راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چه دا پا دی سر مبارزه و نشی خصوصا دسترسی سر تداوی نتیجه نور.
تاسو ویل چه تداوی دا احتیاط چه دا باید خپل خواخه بی خو مغ کل کل گورو شی یو غط گروپ جی 200-250 کسان بزور را طولهی فینکس دیوری دا شی ولی کوی تاسو؟
مونگ خصوصا دا کار پا جمعه کی کوو. اگه څوک چی کور نلری، د شپې په هوا آزاد پات کیږي، خلک هم سره کومک نکوي، کورم نلری، مونږ دا یو انساني مسؤلیت او اسلامي مسؤلیت ترته ګڼو. او جمعه کې دا کار کوو، په دوبی کې مونږ دا کار نکوو. دوبی کې ول څه کوو؟ مونږ هغوی سره کار کوو، ورته وایو چې داوطلبانه تشویقوي، ترغیبوي چې دوی راشي ځان بستر کی او تعهد کی چې تداوی کیږي. دې لپاره چې جلوګری وکړو د مرګ او همزمان ورته کومک وکړو، دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو لمخې په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې، په دغو ولایتونو کې الته د متعدینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خو داسې نه ده چې الته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نور ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره داده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راست تداوی شي. اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلک عقل نه لري. خو اوس هم هغوی ته رسیدگی په گاوندی ولایتو کی کی دورزگان مریضان متادین مونږ راوړو قندهار کی تداوی کو او د نورستان راوړو کونر او جلابات یا لغمان کی تداوی کو.
ځینې خلک غریب دی، هغه د متاد وړل لپاره دومره توان نه لري چې لورزگان څخه په لږونو کیلومتر لري قندهار ته راوړي. څه فکر کوي چې دغه روزگان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک، اما عدالت چې وخت وایو هر څوک چې نیاز یې ډیر ده اغوی تا باید تاول. مثلا کابل که پا میلیونو موتاد دلتشته باید تعداد مراکز همی او رزگان هم ضرورت ده. دا سعیده چی منو چی اغوی هم حق دورت باید جور کو، اغوی تا مشکل ده. ما دروس دو دره مکتوب وزارت مالی تا ورکلی چی کمک کو کی که وزارت مالی مونگ سر همکاری وکره خو اغدا جوره و که امکانات نو بیانو پالیسی داده چی نورو مرکزونه نه یو چی کم کو رزگان تا توجه و نورستان تا توجه کو.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دي، په خاص ډول د اعتیاد درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بالاخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې دلته ژوند کوي دولت مسؤلیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي، خو منابع ډېر محدود شوی، خارجي کمکونه هم کم شوی. دومونږ پروګرام داده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ورباندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس صحت ته راوړو چې خلکو ته کمک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړی، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوی نه اخلو. اگر څوک چې پرداخت توان نه لري غوی ته باید ورکو، دا یو ښه تجربه ده. دریم کار داده چې په تیل یا اگر شی چې په صحت ته مضر لري هغه ته باید تکس، لکه خوږی، شیرینی، پپسی، دا شیان دوی کې تکس معرفي کوو. دې لارې نه پیسې پیدا کو او صحت ته تخصیص ورکو. بل کار چی که او هغه داده چی شفافیت او مؤثریت خدمات یا د اجرات وزارت کی دا هم سبب کی چی کمک کنندگان تشویق شی او خپل کمک ته ادامه ورکی. دی لارنم کوای شو چی د خارجی کمکونه ادامه او لړۍ وساتو. دغه پروګرامونه دی چی مون کوای شو چی سکتور صحت ته مالی منابع پیدا کو او خدمات ته ادامه ورکو.
ډیرې متادین له درمنینې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوئ په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده؟ او که نیمګړې وینو ولې مونږ نشو کولای شي د نړۍ غوندې یو ښه درملنه د متادین لپاره وړاندې کړو؟
تداوی رژیم چې مونږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نورو ایوادو کې هم دغسې ده. زمونږ ګاونډیان هم دا کار کوي او غربي مملکتو کې هم درې میاشتې هغه دواګانې چې هغوی ورکوي مونږ هم ورکوو. خبره دا ده چې اول د خپل رژیم، یعنی هیڅ ځای کې سل فیصده مؤثر نه ده. دوم خبره دا ده چې مریض دلته جوړیږي، جامعې ته تقدیمیږي، بیا هغه راضي ورته ساقي یا مافیا یا څوک چې دا خرڅوي، یعنی لاسرسی دا هم یو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته بیرته کار پیدا شي، جامعه کې دوباره مدغم شي. چې دا کار هم افغانستان کې صحیح نه ده، حمایت لږ ده، خلک ورته په مجرم سترګه ګوري، نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بله خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي، دغه معرفي شوی. هغه څوک چې معتاد ده میتادون ورته ورکوي او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده، مؤثر ده، مریض دوباره فعال کیږي، مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو میتادون خبره وکړه، آیا د شي پروګرام تاسو لرئ چې بالاخره یا دا په افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته دا عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي؟
تجربه دا ده چې باید میتادون سل فیصده باید استفاده وشي او بل ملکو کې میتادون تداوی مروج ده. خو د دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکړو، با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره. مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود خبره داده چې مخالفت د خلک چی ده، هغه وایي چې دا یو سنتټیک یا تصنعی دوا ده، مواد مخدر ده، دا ولې تاسو معرفي کوئ؟ مونږ جواب داده چې مواد مخدر بد شی ده، دا هم بد ده، خو بین بدتر او بد راځي یو انتخاب کو او دا کوشش کوو چې مونږ افغانستان کې مروج کو.
تا تاسو څه موده مخکې د کورنیو چارو له وزارت څخه د پرچون پروشانو پر ضد باندې د مرستې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشایي درمل خرچېږي او ځینې معتاد کسان له هغه څخه استفاده کوي. په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه؟
دا نه ردوو چې زموږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرڅیږي تابلیت کام خرڅیږي، هر چیرته چې پودر خرڅیږي تابلیت کام ورسره ده. او دومنګ دواخونو کې شراب مواد مخدر نه خرڅیږي، نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا کوي. خودمونږ تلاش دا ده چې دواخانو کې کنټرول لرو، منظم نظارت قربان لرو، که څوک داسې کار وکړي سخت مجازات کیږي.
د وقایه په برخه کې، د احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه څه دي؟
وقایه داده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي، د میډیا لارې نه، د مسجد د لارې دا کارونه موکړي. خوب کفایت نه کوي، باید دا نورم پراخ شي او بل مبارزه باید جدي شي، د لاسرسۍ دپاره، د کرل دپاره او د قاچاق دپاره. سرچینه هغه کرل دي، سرچینه توزیع ده، سرچینه لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هېڅ دلته ضرورت نشته چې موږ پیسې خرچ کړو، دلته بستر جوړ کړو.
د شراپورونو موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشئی مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو کوم راپورون راغلي دي او که راغلي وینو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحو کوشش کوي چې خپل کار وکړي، خصوصا د موږ په فنکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې. بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی، داسې کیسو نشته، خو موږ ورسره برخورد جدي لرو، سارنوالي ته معرفي کړی. که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو د موږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي. خو مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې نه دو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده؟ تاسو که مافیا
ولنه انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود ده، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د ډرامې ور دي. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لیرې په یو دشت کې کمین نیسي. یوه شپه وروسته یوه رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چاته کمین نیولی، په دې سپېره دشت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار کومندان سے دلا سورج کیگی چی دی پوستے ترا غلیم ایز غوخه مینه د خوړله بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دی.
سلام جان، تاله ک چ پاغه بل پوسته کی هر ورځ غوخه خوړله چې اوس دې زمون خورانو پړوډی سترګ نه دکی کسنګ
ک هر ورځ مون خوړله هفته کی یو یا دو زله مخ غوخه خوړله او هغه هم خ ډیر
دی. پولیس ډوډه هر ځای یو ډول وی نه پوهیږم چې تاسو غوخه لاسمانه راتله او کوم په غرونو کې د پوسونو ښکار کاوه.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل راوښیه، غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قومندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو یې له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته په چل نه پوهېږې. او قومندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوی چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي جیب.
چې داسې ده نو بیا ماته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ماته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشه یي موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب دلته هم ښکار شته، خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره مو اوږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې لخوا تیریږي. او قومندان صاحب
ښه، نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشه یي مواد رابر کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا رانږدې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده،
ودرېږه چې ونه خورېږې.
پام چې ونه خورېږې، کنه ولاړم دی.
دا دی ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی رابر کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروا او دی خو ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ها ها، دا غنم دی؟ ها، پر مونږ دل بیا خلانو ګمان کړی دی. تاریاک دی رابر کړی دی، بیا وایي چې غنم دی.
قومندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسو واخلې خو ما پرېږدی.
چپ شه، خبره مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوي، بیا وایي چې ما پرېږدی. څوک چې د نشه یي موادو قاچاق کوي، ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دی ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدی، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅکله دې نه خوشې کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زنداني کېږي خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لري نو یو مرسته در سره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشه یي موادو د قاچاقو سزا د نشه یي موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو در سره وي نو یو کال زنداني کېږي، او که تر یو کیلو ډېر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زنداني کېږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ 50 کیلو دی.
غم مه کوه، موږ چاره درخیو.
اوس د موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو، او بیا د نشه یي موادو خاصې څارنوالۍ ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره 50 کیلو تاریاک راسره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې 50 کیلو تاریاک راسره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قومندان صاحب.
موټر راوله، او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
کمارا پیدا شدا با چې په هر لوري ملک لو گلزار بیا کمارا پیدا شدا بهار چې په هر لوري ملک لو گلزار پرلی گلو نا ڈیر پہر رنگتا دس پرلی گلو نا ڈیر پہر رنگ ولسرلالا دلا پکی اوسار ولسرلالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار جی پہر لوری ملک گلزار